دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه تیر شپه د ورزګان د ولایت د دهراوت په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د چارواکو په وینا 15 تنه وسلوال طالبان او د امنیتي ځواکونو 15 تنه غړي وژل شوې دي. د والی ویان احمد شاه سائل نن د چهارشنبه په ورځ د لیندۍ په شپږشتمه امریکا غږ ته وویل چې د دهراوت د ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو باندې د طالبانو د تیر شپې ډله ییزه حمله په شا تمبول شوې ده، خو طالبان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان اسلام آباد ته سفر د افغانستان د حکومت د مشورې مخې کوي. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د لیندۍ یا قوس پشپږشتمې خبره کړې راغلي چې دا سفر کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روسي سفر په نتیجه کې کیږي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ هم ویل دي چې دوی هیات د پاکستان د حکومت په بلنه نن د چهارشنبه په ورځ لوړپوړ چارواکو سره د سلام مشورو په غرض اسلام آباد ته سفر کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وای چې د سولې د مذاکراتو د ځای د ټاکلو په سر لانجه باید په مذاکراتو کې د زنګ دراتک سبب نشي. عبدالله دا تبصره وروسته له هغې وکړه چې د جمهور رئیس غنی او د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب په شمول یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو وړاندیز کړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات د دوحه پر ځای په داخل د افغانستان کې سرته ورسیږي. د هغه سند لمخې چې د کابل د طلوع نیوز تلویزیونی شبکې ته پلاس ورغله، په افغانستان کې د یو اسلامي حکومت جوړول او د دغه حکومت د جوړښت نوعیت او شکل او د راتلونکي لیډرشپ یا مشرتابه ټاکل د هغه څلورو شو موضوعګانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو په شفاهي ډول د سولې د مذاکراتو لپاره حکومت ته اطلاع ورکړې ده. خو په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری وایي چې د افغانستان د حکومت اړخ 28 موضوعګانې د بحث لپاره وړاندې کړې دي چې په سر کې د اوربان په باب یو موافقه ته رسیدل واقع دي. د عامو ولسی خلکو په مخ د سړکونو خلاصول هم د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي او غواړي چې د تر بل هر څه د مخه باید په دې اړه مذاکرات پیل شي. دواړو خواو لا تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه اسناد له مخې دواړو خواو لومړیتوبونه او اولیتونه فرق کوي. د افغانستان حکومتي مامورانو او د طالبانو مطبوعاتي وایندوړو ویل دي چې د سولې مذاکرات په دوحه کې د 2020 میلادي کال د جنوري په 15مه بیرته پیل شي. د ناټو د تړون سرمنشي انس ټولټنبرګ د سیشن بی پر اس په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د کمیسون د رئیس میرمن اوسلا اوندیر لین سره د افغانستان په اړه تفصیل وغږیده، خو د خبرو جزئیات لا تر دې دمه نه دي افشا شوي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د کوینونس اوبا 213 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي او په روغتونونو کې د شپږو ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. له بل خوا د افغانستان په شمول په نړیواله کچه په دې موزی ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 2,21,6,013 ته لوړ شو. د مړو مجموعي شمېر هم 1,16,2,014 ته لوړ شوی دی. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې عمله د سنات د مجلس پر رئیس مچ مکانل باندې خپل قهر او غصه څرګنده کړي چې ولې جو بایډن ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه د بری د اعلان نورسته مبارکي ورکړه. د متحده ایالاتو په کانګرس کې له هغو امریکایانو سره د فدرالي حکومت د دویم ځلي مرستې په اړه بحثونه روان دي چې د کورونا د کوینونس اوبا له امله ورته مالي تاوان اوښتی. د سنات د مجلس رئیس مچ مکانل پرون د سیشن به پر از نو وخت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې کانګرس به د ژمی د رسختۍ پورې تر هغه اولړ نشي تر څو چې د فدرالي حکومت مرسته نه منزور کړي. د ګینیا جمهور رئیس الفا کونډي د جمهوری ریاست په جنجالي انتخاباتو کې د خپل درمزلي بری اعلان نو وروسته د هغه هیواد پر ولس باندې غږ وکړ چې خپل ملي وحدت او یووالي خوندي وساتي. ګینیا چې په لویدیځ افریقا کې موقعیت لري د حکومت سیاسي مخالفانو سکال د اکتوبر په 13 د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره مقاطعه کړې و. مخالفانو دا الزام لګولی چې جمهور رئیس الفا کوندی صرف د خپل اقتدار د دورې د غځولو په خاطر په اساسي قانون کې بدلون راوست او د دریم ځل لپاره په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د ځان لپاره لاره هواره کړه. د ګینیا د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس د کار دوره صرف د دو دورو پورې محدوده ده. د الفا په مقابل کې پخوانی صدر اعظم سیلیو دیالو ولاړو، هغه هم خپل بری اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې د نایجیریا تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام د هغه هیواد په شمالي ایالت کارسینیا کې تیر هفته د حکومت د ساینس د کانکرا په ثانوي ښوونځي باندې د حملې په وخت د سلګونو شاګردانو له تښتولو ادا کړې. په نایجیریا کې پر ښوونځیو باندې په رڼا ورځ د وسلوالو د حملو له امله شاګردانو د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. چارواکي وایي چې 325 شاګردان او شاګردانې لادرکه دي. له بلې خوا د نایجیریا په ګاونډي هیواد کیمرون کې هم چارواکو د وسلوالو لخوا دوه قبایلي مشرانو د تښتولو او د یو قبایلي مشر د وژلو غندنه کړې. د مکسیکو جمهور رئیس اندري مانیول لوپز اوبراډو د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایډن ته په انتخاباتو کې د هغه د بری له امله د مبارکۍ پیغام استولی دی. د استرالیا حکومت وایي چې د چین لخوا به د هغه هیواد د اوربشو په صادراتو باندې د ګمرکي محصول د زیاتېدو په خلاف رسمن د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO ته شکایت وکړي. چین هر کال د استرالیا نه په زرهاو ټنه اوربشې واردوي. داو د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم ستاسو پام د سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو اوریدو ته راګرځو. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د دوم پړاو مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل باید په دغه بهیر کې د خنډ لامل نشي. د هغه په وینا په افغانستان کې دننه د سولې د مذاکراتو د ترسره کولو په اړه بحثونه دوام لري. پاین حال کې د افغانستان ولسی جرګې غړو هم په کور دننه د سولې د دوم پړاو مذاکراتو په ترسره کولو ټینګار کړی دی. د امریکا غا خبريال لیمینیا زی پاډر رپورټ را لګلې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې د ملي سکرټریټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د سولې د مذاکراتو دواړه لوري د پایلې تر رسیدلې چې د سولې خبرو اترو لپاره وقفې ته اړتیا لري او مذاکرات به په هماغه نیټه چې ویل شوی یو ځل بیا پیل شي. خاغلی عبدالله وویل چې په افغانستان کې دننه د سولې مذاکراتو ترسره کول افغان حکومت ته لومړیتوب لري او دا کار به د دواړو لورو په موافقه ترسره کیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې د مذاکراتو د ځای ټاکل باید د سولې پر روان بهیر کې د خنډ لامل نشي.
در مورد محل مذاکرات ته باید داسوی صورت
د مذاکراتو د ځای په اړه به بحثونه ترسره شي. دا د دواړو لورو موافقه پورې اړه لري. تابن موږ ترجیح ورکو چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات دي او باید زموږ په هیواد کې ترسره شي وای او ترسره شي، خو دا د دواړو لورو موافقه پورې اړه لري او موږ پرې بحث کوو. د مذاکراتو د ځای ټاکل نه باید د مذاکراتو د پایل خنډ وګرځي.
مربوط است روش بحث میکنیم و محل مذاکره نه باید مانع شروع مذاکره شوه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو بل پړاو دی په افغانستان کې دننه ترسره شي. خاغلی غنی ویلی که طالبان په افغانستان کې د خپل حضور ادعا کوي نو باید په کور دننه مذاکراتو ته حاضر شي. هغه ویلی که طالبان د مذاکراتو لپاره هر ځای وټا کې افغان دولت په هغه ځای کې د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغانستان ولسی جرګه هم غواړي چې د سولې د مذاکراتو دویم پړاو دی په افغانستان کې دننه پیل شي. د ولسی جرګې غړي مامور احمد زی او ملالې اسحاق زی په دې اړه وایي:
زه د ملي امنیت شورا رئیس جناب ډاکټر صاحب موهب حق خبرې تاییدومه چې ویلې دي په رابطه د صلح چې د صلح با پاتې پړاونه دی په دننه افغانستان کې تر سره شي او طالبانو باندې زما غږ همدا ده چې دې خبرې هر کله وو کې او دې خبرې باندې توافق وکړي.
رئیس صاحب د شورای امنیت ملي د صلح پرتبات چې باید دا مذاکرات کورنۍ سي او دننه په افغانستان کې دا مذاکرات وسی دا ډیر ښه پیشنهاد ده.
بلخوا په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اړه په خپل ټویټر کې داسې لیکلی دی:
اوس چې دواړه ټیمونه خپل کورونه تستانشول، خبروي چې راتلونکي پړاو کندهار کې وي. موږ به له کابل درشو، تاسو له اسلام آباد دا زحمت وباسي، خرقه مبارک جمعات کې به ترتیبات ونیسو.
د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لڅبان د درې میاشتو بحثونو وروسته د دواړو خواو مرک چپلاو د دسمبر په 12مه په یوې ګډي اعلانې کې د 2020 د جنوري تر 15مه په مذاکراتو کې د وقفې خبر ورکړ. د سولې د مذاکراتو پر اجنډا لا زیات بحث او سلا مشورې د سولې د خبرو د ودرولو لامل بلل شوی دی. دواړو لور ویلي و چې د اجنډا د موضوعاتو ابتدایي لیستونه تبادله شوي او د موضوعاتو په اړه لومړني توضیحي بحثونه هم شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د کندز خلګوی چې کده افغان مذاکراتي پلاوی او طالبانو ترمنځ سولې راتلونکي خبرې د افغانستان د نن نوشي مثبت اخیز به زیات او د طالبانو مشان و د وطن حالت لنشتي وګوري. د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورت را لګل.
د کندز اوسیدونکو وای چې د طالبانو پلاوی د دې پر ځای چې د سولې په خبرو کې د شل ورځو لپاره رخصتي کړي، په 13 شل کلنه جګړه کې هیڅ کله د رخصتۍ او یوې ورځې وربند پاړه فکر نه دی کړی. دوی وای چې د سولې د بل پړاو خبرې باید د هواد د نه نوشي، چې د طالبانو مشران هم د افغانانو له حاله خبر شي چې په وطن کې په جګړه کې خکېلو خواو څومره ځوانان وجلي او د وطن څومره برخه ویجاړه شوې ده. د قندوز اوسیدونکو سید اکبر د سولې د بل پړاو د پیل پړه داسې وایي:
او د سولې په دغه روان پروسه کې ځان راوستل او دغه رخصتي راوستل مناسب کار نه بولم، باید د مذاکرات هم د دوام کړي. شخصي نظر مې دا ده چې دغه پاتې پړاوونه ټول په داخل د هیواد کې وشي خبي. یو مهم علت دا ده چې هغه مصارف چې په خارج کې کیږي په دغه خلکو باندې دا په داخل د هیواد کې وشي. د بل پلوه به زمونږ استادو هغه دا ثابت شي چې یعنی موږ وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو کور دی. کله چې موږ دای دا کو چې افغانستان د جرګو مرکو کور دی، افغانان د جرګو مرکو خلک دي، نو ولې بیا په یو بل هیواد کې د خپل مسایلو د حل لپاره تل کېنو خبرې کوو؟
دوی وایي چې د سولې د خبرو اغیز به په داخل کې زیات وي او عام خلک به وکړي شي چې د طالب مشرانو سره خپل ستونزې له نږدې شریک کړي.
دغه خلک چې په دوحه کې دي، په خاص ډول باندې دغه د طالبانو کمپلاوی چې دي، زه مطمئنم په دې باندې چې هغه د افغانستان د داخلي وضعیت نه چندان خبر نه دي. نو کچیرته دوی راشي دلته په کوم یو ولایت کې، او پیشنهاد هم دا کوم کچیرته په یو نامترین ولایت کې دا خبرې وشي دا وخی، ځکه دوی خلکو ته پته ولګي چې دلته په خلکو باندې څه تیریږي او د وطن د آینده لپاره باید څه وشي.
د قندوز یو بل ځوان وایي چې سوځي هغه ځای چې ور پرې بلیږي، نو که د وسلوالو طالبانو مشران چې اوس یې مسؤلیت هم یقیني شوی د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان په داخل کې پیل کړي، نو خلک به هیلمن شي چې دواړه خواوې سولې ته ژمن دي.
کریم کمرانم د کندوز خاري او تروسیدون کې کچری د سولې بین الافغاني خبري د مذاکراتي ټیم د افغانستان تراشي مهم شه درد ده کې او څوک د چاله درد خبري کې نو زر د باب کې مثبت اپلیک لګول شي، نو دل تراشي مشران هم د یو بل نظرونه واخلي. دلته افغانانو هغه به تاوتریخوالي کچه به هم دوی ته معلومه شي، کم زیان نه چې افغانانو ته په روان جګړو کې رسیدلی هغه به هم له نږدې وګوري. نو که چېرته دوی له نږدې وګوري، دلته د خلکو حالات وڅېړي، د خلکو نظرونه واخلي، نو ممکن چې ډېره زیاته ګټه وري.
قندوز چې د سولې د خبرو د پیل کېدو رئیس یې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهد دی، خلک یې د سولې خبرو ته لیوال دي. دوی هیله کوي چې د سولې د خبرو له پیل سره سم دی اوربند اعلان شي او د وژنو مخه دی ونیول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو،
د واشنگتن، د امریکا غږ، آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امي روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د امي روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د دی غیر ضروری گنګونو نه ډډه وکړی. د پرنجي او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړی. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړی.
جمهور رئیس غنی افغانستان کې د کرونا وایروس د دوه منصفه د مهارولو د غونډه په لړ کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو له چارواکو سره روغتونونو کې د کرونا ناروغانو ته د اکسیجن د برابرولو په ستونزه خبرې کړې. له بل خوا د امر روغتیا وزیر وایي چې د کرونا وبا د مدیریت لپاره په دغه وزارت کې د سوق او ادارې یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه په موقع له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
افغانستان کې د کورونا او بعد د دوهمي سپې د مهارول لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ ځانګړو غونډو په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ پارک کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو سره په روغتونونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو د درملنې په برخه کې پښتو سوندو خبري شوه. د جمهوریت ریاست لخوا په خبر شوه اعلان کې ویل شوی چې په دې غونډه کې جمهور رئیس په ځانګړي ډول په روغتونونو کې د اکسیجن د ستونزې یادونه کړې او د ملګرو ملتونو د چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې.
The second wave of COVID is going to hit.
ډیره ساده مسله ده. د کورونا دوه مسپاره روانه ده چې خپل اغیزه پرېږدي او له بده مرغه چې دا ځل به دا اغیزه یو څه زیاته وي. زموږ پر وړاندې مهمه مسله د اکسیجن د بحران مسله ده.
د اکسیجن کرایسس.
جمهور رئیس غنی په خپل خبرو کې د امر روغتیا وزارت او د نړیوالو مرستندوی موسسو په خې انسجام مدیریت او همغږي ټینګار ترڅنګ ویل چې د امر روغتیا وزارت او اړوند همکاري موسسې باید د کورونا او بادومي سپې په اړه واضح تصویر ولري ترڅو د خغلی غنی پر وینا دغه پرانا کې اړین اقدامات وشي او روغتي سیستم له جدي ستونزو سره مخ نشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما مشري بیرمن دیبورا لینس د روغتیا نړیوال سازمان او هم د ملګرو ملتونو د ماشومان د بلاتړ ادارې د افغانستان د دفتر چارواکو د غونډې ته ویل چې افغانستان د حکومت د غوښتنې په اساس په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي. د کورونا او بعد د دوهمي سپې د مدیریت په موخه په دغه جوړ شوې غونډه کې د کابل، هرات، بلخ او ننګرهار روغتونونو ستونزې هم واردول شوې. د دې غونډې وروسته د امر روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني خبريالانو ته ویل چې په کلو دي ولایتونو کې د کورونا وایرس د او بعد د دوهمي سپې د مهارول لپاره د امر روغتیا وزارت کې د سوق او ادارې او مرکز جوړ شوی چې د ټولو ولایتونو د امر روغتیا سانو او اروند ادارو چارواکو سره هر وسار وختي په انلاین بڼه غونډه کوي.
همچنان نه دادن کې د سټی استراتیژي
همدارنګه جمهور رئیس امر کړی چې په ولایتونو کې د استقرار کمیټې د فعال شي چې عملاً فعال شوي دي. والیان د خپل ټولو ولایتي چارواکو او د امیر روغتیا د رئیسانو سره یو ځای د ولایتونو د استقرار په غونډو کې شامل دي او د کورونا سره په ستراتیژیکه کچه په مبارزه کې عملاً برخه لري.
همداشان ډاکټر عثماني ویل چې دغه هڅو ترڅنګ د امیر روغتیا وزارت کې 15 کمیټې چې د روغتونونو او لابراتوارونو څخه د سارنې کمیټې هم پکې شامل دي جوړې شوې دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې دغه اونۍ وړاندې د کورونا وبا دوهمه څپه خپره شوې ده چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. نن د چهارشنبې په ورځ د امیر روغتیا وزارت په اتلس ولایتونو کې د کورونا وایرس 210 مثبتې پېښې ثبت کړې چې تر ټولو زیاتې په کابل او د هرات په ولایتونو کې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې په کابل کې یو اویا او په هرات کې شپږ څلوېښت مثبتې پېښې ثبت شوې. د دغو پېښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پېښو شمېر 9900 ته رسېدلی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې 50 خونې وړاندې چې په افغانستان کې د کورونا وبا خپره شوې تر نن ورځې پورې پر دغې وبا 2012 تنه مړه شوي او 8648 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 8615 پالې پېښې شته دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د فدرال حکومت لخوا د کرونا ضد منظور شوی واکسین د دوشنبه په ورځ په امریکا کې په هغو روغتیایي کارکونکو باندې تطبیق شو چې د کرونا د خطر سره مخ دي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
په امریکا کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق ورځ یو تاریخي ورځ بلل کیږي. د نیویارک د کوینز د طبي مرکز د عاجل خونې روغتیا پاله د کووډ لامل د ډیرو خلکو د کړاو او مړینې شاهده و. د کفو په امریکا کې لمړی کس و چې لشک پرته د واکسین واخیست.
زه هیله لرم چې دا زمونږ په تاریخ کې د یوې دردونکې دورې د ختمولو پیل شي.
په امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق په یو ډیر حساس وخت کې پیل شو چې تر اوسه یې عملیات څخه د پاسه 300,000 خلک مړ شوي، په روغتونونو کې بیساري شمیر اخته کسان بسترې دي او د هیواد اقتصاد ته ډیر تاوان رسیدلی. خو د فایزر واکسین لومړی جوپه د امریکا شپږ سوه او شپږ دیرشو روغتیایي مرکزونو ته د تطبیق لپاره ورسیدله او د خوراک او دارو درملو ادارې ویلي چې تر جمعې ورځې پورې به د مدرنا شرکت د واکسین جواز هم ورکړي.
همدا اوس چې مونږ خبرې کوو، واکسین د لاریو الوتکو پوستې او فیډکس لارې روغتیایي مرکزونو ته رسیدو په حال کې دی چې دغه ژوند ژغورونکی واکسین پر امریکایانو باندې تطبیق شي. دا اونۍ 2.9 میلیونه دوز واکسین 2.9 میلیونه امریکایانو ته تطبیق کیږي.
تمه کیږي چې دا واکسین د عامو امریکایانو لپاره د 2021 تر پسرلی پورې تطبیق شي. کارپوهان وایي چې دا به کافي وخت وي چې د واکسین په اړه د ځینو خلکو شک لري کړي.
یو واز د واکسین رامنځته کېدل و باندې ختموي، مونږ د تړتیاله رو چولس د تلیواله وی چې د واکسین تطبیق ومني.
د بریټانیا او کاناډا په ګډون ګڼ شمیر هیوادونو هم د فایزر شرکت دغه واکسین منزور کړای دی او د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکوي چې په نړۍ کې د کووید 19 ضد 50 نور واکسینونه هم په انسانانو باندې د آزمویل کېدو په حال کې دي. کارپوهان وایي د دې ناروغۍ د منځوړلو لپاره د هر ډول واکسین د جوړولو هر کلی به وشي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مهرباني.
له فساد سره مبارزه د چارنې او ارزونې د خپلواک کمیټې څلورم چارنیز راپور ښیي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه کمیټې د لسو سپارښتنو له جملې یوازې یوه سپارښتنه په بشپړ ډول عملي کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور په خبرګون کې وایي چې د فساد ضد شاخصونو تطبیقولو ته ژمن دي. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د سارنې او ورزونې د خپلواکې ګډې کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحاني د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د سپارښتنې د تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو په برخو کې وړاندې شوې وي. د ښاغلی روحانی په وینا په دغه سپارښتنو کې د تدارکاتو د سانګې د اته دیرشو کارمندانو روزنه، په دې برخه کې د شکایتونو د ثبتولو د میکانیزم رامنځته کول، د مدیریتي سیستم تطبیقول، له وسایلو څخه د ناوړه استفادې په تړاو د راپور ورکولو د سیستم جوړول، د استخدام او ترفیع په بهیر کې د اسانتیاو راوستل او د برېښنایي سیستم لپاره د ماشینو ورکول شامل دي. هغه ویل چې د کورنۍ او چارو وزارت د نهو سپارښتنو عملي کول نه دي بشپړ کړی.
په مجموع کې په وزارت داخله کې د فساد کچه صفر ته نه راغلی. هغه سیستمونه چې ایجاد شوی دي، دغه سیستمونه د سیستمونو چې د فساد کچه رټیټي ډیره زیاته. خو تاسو ګورئ چې وسم کورایمس په 14 ولایت کې تطبیق شوی دی، یعنی دا د چې دوه دیرش ولایت دي، په دوه دیرش ولایتونو کې باقی پاتې ولایتونه وسم کورایمس سیستم نه لري. یعنی دا په دې معنا کې په دې 14 کې د فساد کچه راټیټه شي، سو استفاده او ناوړه ګټه اخیستل د وزارت داخلي د وسایلو او د مصرفي موادو نه برکت شوی. خو په غنور ولایتونو کې لا وسم هم زیانمننی وجود لري.
د دغه کمیټې د راپور په اساس د کورنیو چارو وزارت د دوی د سپارښتنو لمخې د تدارکاتو د 130 کارمندانو لړل شلو تنو ته روزنه ورکړي، د مراجعینو د شکایت د ثبت لپاره یوازې یو صندوق جوړ کړي او همداشان دغه وزارت ته د مراجعینو د رضایت په تړاو یې سروي نه دکړي. په راپور کې د غراز راغلي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو د ترلاسه کولو، ورته د رسیدنې او اړوندو ادارو ته د نظریاتو د وړاندې کولو لپاره د راپور ورکونې د یو مناسب میکانیزم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د دغه کمیټې د اماړي کو رئیس مدثر اسلامي د کورنیو چارو وزارت د استخدام او ترفیع په پروسو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د میک د سپارښتنو د تطبیق په اړه وویل:
د کورنیو چارو وزارت ادعا ده چې د استخدام پروسه وو ورځو تر ټیټه کړی ده، یعنی اوس کم وخت اخلي. په داس حال کې چې مونږ کوم کسان سره، هغه کسان چې ملي پولیسو ته نوي استخدام شوی دی، هغه سره د مونږ مرکې خي چې د زینو کسانو استخدام حتی 2 میاشتو پورې وخت نیولای ده. نو دا پروسه هم ساده کول او لندولو ته ضرورت لري.
خو د مګ راپور په اساس د کورنۍ او چارو وزارت د پولیسو نږدې 90% مشخصات په برېښنایي بڼه د ماشونو د ورکولو په سیستم کې ثبت کړی دي، چې له فساد سره د مبارزې د سارنی او ورزونې کمیټه په دې برخه کې دغه وزارت اقدامات کافي بلل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور ته په خبرګون کې وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلاحي شاخصونه تطبیق کړي دي او پر راتلونکو کې به هم دغه پروسې ته دوام ورکړي. دا دغه وزارت ویان طارق آریان وویل
وزارت امور داخله شاخصهای اصلاحی را در راستای آوردن
د کورنۍ چارو وزارت د بشري منابعو تدارکاتو لوجستیک او نورو برخو کې د اصلاحاتو دراوستلو پروګرامونه تطبیق کړي دي. موږ د اپس د سیستم په تطبیقولو کې کابو 100% بریالي وو او په نورو برخو کې مو هم د اصلاحاتو شاخصونه پیاوړي کړي دي او په دې برخه کې ښه پرمختګونه لرو
بخشیدیم و انکشافات بسیار خوبی را در راستا داریم.
د پولیسو د قربانیانو د کورنۍ غړو او د پولیسو د معیشتي او لوجستیکی وضعیت ته د رسیدنې پروسه، د خیالي پولیسو موجودیت، د استخدام تقرر او د ترفیع ورکولو په پروسو کې د روڼتیا نشټوالی، لا امکاناتو څخه ناوړه استفاده او پکې فساد هغه موارد دي چې تلې په تړاو د کورنۍ چارو وزارت پر اقداماتو نیو کې شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی ویلي چې په دغه وزارت کې د کډری اصلاحاتو راوستل او د زړو جوړښتونو پر ځای د نوو جوړښتونو رامنځته کول د هغه د اصلاحي پروګرامونو په لومړي ټوب کې ځای لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د نرسانو او قابلو شورا جوړه شوه. د افغانستان طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل وی د دې شورا د جوړېدو سره به د ښه روغتیا خدماتو په وړاندې کولو د مور او ماشوم د مړینې کچا د پام وړ راکم شي. ما د ډاکټر نسرین اوریاخیل سره مرکه کړې. اغلی اوریاخیل د مرکه په فایل کې په افغانستان کې د نرسانو او قابلو د شورا په اهمیت او اړتیا غږیدلې.
د نرسانو او قابلګۍ شورا جوړېدل ډېر زیات اړین او ډېر مهم اړخ ده د صحي سکتور لپاره، ځکه چې قانون او هغه ستانډردونه چې د دوی لپاره پکار وو د ټول باندې شورا کې نغښتې دي او بیل قانونمندي او ستانډردونه په هیڅ صورت نه کوي سی هیڅ سیستم مخکلار سی د قابلګۍ سیستم همچنان. نو دا یو ډېر زیات اړین برخه خوشبختانه نن افتتاح شوه.
د نړیوال مرسته نن سبا څومره اړینه بولې یا څومره اړینه ده چې باید نړیوال دې برخه ته ډیره توجه وکړي، خصوصا اوس چې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لا هم لوړه ده.
د شورا اساسي کارونه د نرسنګ او قابلیت د زده کړو په عالي تحصیلاتو کې او په متوسطو تحصیلاتو کې دی غوي ستاندرد کول، د کوریکولم له طریقه د ستاندردو د پیشنهاد د دې مورد کې نظارت، د دوی اعتبار دهی او د قابلو او نرسانو د حقوق دیاده او دفاع په منظور باندې په دوی ډیر زیات اړین کارونه ولري.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس په حال په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه د سیمې د هیوادونو پرتله زیاته ده. تاسو وایئ چې د دې شورا په جوړېدو د نرسانو او قابلو په مسلکي روزنې سره به دغه کچه پر راتلونکو کې راکم شي؟
واقعا افغانستان په 2022 کې هغه د مور او ماشوم مړینه چې درلوده ډېره جګه وه، چې شپاړه سوه په یو لک ژوندۍ ولادتو کې وه. خوشبختانه اوس دا سطح ډېره ټیټه شوې ده او تقریبا نیمایی نه ډیر زیات، یعنی یو نیم چند حقیقته سوی ده چې شپږ سوه پنځوس ده. نو ولی په جنوب د آسیا کې دا اوس هم ډیره زیاته جګه ده چې ډیر زیات کار ته ضرورت لري. د دې شورا په راتګ سره به چون ستاندرد جګیږي او لایق قابلې به تربیه کیږي، نرسان به تربیه کیږي، مطمئنا چې نور به مړینه حقیقته کیږي او قانون به تطبیق کیږي. دغه لپاره په افغانستان کې د میندو او ماشومان د مړینې د کچې راکته کولو په مورد کې د قابلو او د نرسان رول لاوله هم ډیر زیات بارز او تقریبا 80% د دوی رول درلوده، چې پس له دې به ډیر زیات سی او په ستاندرد به تداوي کوي، په ستاندرد به مریضانو ته ژغورنه کوي او دا زه مطمئنه یم چې یو ښه لاسته راوړنه به ولري.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، کورم ودان، ډیره مننه. درنو اوریدونکو خبرونه په همدې پایته ورسیده. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مو.